د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دا میاش د نه هداسي کسانو مړی موندل شوې دي چې مخکې بيدرکه شوی وو. امنیتی سرچینې وایي د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلع بنو په جاني خیل او بکخیل سیمو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې د یو مهم کمانډر په ګډون لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي دي او دوه امنیتي عسکر ژوبل دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پیسو د نړیوال صندوق IMF له اداري مشر سره پر اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان وکړ چې نوې انتخابات به د 2024 کال د جنوري په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د خبري خپرونې تفصیل دی لپاره را سره مل وسی.
سلام شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه دا مهال وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمیر ریپورتونه او مهمه موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو لومړی د کوټې بلوچستان ولوریتا چیری چې لکه څنګه چې تاسو په سرټوکو کې واوریدل چې په بلوچستان کې د بيدرکه کسانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز ویلي دي چې دا میاشت د نهو کسانو مړی موندل شوی، هغه کسان چې بيدرکه شوی وو. راځي چې د حمید سمسور څخه تفصیل واخلو چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې په خبرونه کې ملګری شوی دی. سړی مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه مونږه خور. دا د بلوچستان کې کوم د بدرکسو خلکو د مړو لړۍ د دا سنوي نه د دا په 2009 څخه دا شروع شوه د خلک زیات سي او کله بیا کم سي. اوس دا کوم موجوده حکومت سره غلط دي فدی چې بیا د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز دی هغه دا دعوت کوي دا ادا کوي چې دا د بدرکسو خلکو د مړو څخه لړۍ د اغاز جاته شوی ده. نو فدی دلته په بلوچستان کې کوم کانټر ټیریزم ډپارټمنټ دی سی ټی ډی اغه دا روان میس کی د ستمبر پر ومه باندې دی ویل چې په کوچلاش کې حال پر ملکو او پر پولیس باندې وګړو شو په هغه کې چې یو کس و شکمن کس دی هغه ونیوي. دا هغه دوی ته معلومات ورکړل چې هغه د کوټ په مرکز کې سیمه کې دوی عملیات وکړل او 15 کسان ووژل شو. دا هغه بعد چې دوی کونټر ټیریزم په کیټ کې دوی عملیات وکړل او دا تر د بلوچستان په مختلف سیمو کې سي عملیات وکړل. نو کونټر ټیریزم دا وایي چې په دې کې دوی 20 کسان چې دی هغه شکمن ترګر چې دی هغه وژل شوی دی. لیکن دلته چې کوم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن دی هغه دا ادا کوي چې په دې کې دوی تر اوسه پورې د نو کسانو چې دوی په دغو وژل شوو کسانو کې د نو کسانو چې دوی پېژندلوي د هغو کسانو په دغه باندې شوي ده چې هغه د بيدرکه شوي خلکو خلک دي او له دوی سره په فهرست کې موجود خلک دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسن دا خبره هم کوي چې دا په دوی کې چې دوی یو د کلات اوسېدونکي یو لوبغاړي د فوټبال لوبغاړي اعجاز بلوچ اغه هم په دې شامل دي په دغه کسانو کې
چې دا د سمسور صاحب تاسو په دې اړوند یو تفصيلي ریپورت هم راغونډ کړی دی. کله دغه ریپورت پاړه وغږیږو او دغه د لیدونکو سره شریکو.
بالکل دا رپورت سپی په دغه ټوټل تفصیل دی. حکومت سي هغه دا رد کړی دی چې بابا په دې کې د دې درکسو خلک شامل دي. نو هغه بشپړ تفصیل سي په دغه رپورت کې شامل دي او زموږ اوریدونکو چې هغه با دغه رپورت له پښتو دی اوس به وایي.
وایس فار بلوچ میسنګ پرسن وی چې په جبري توګه باندې د بيدرکسو کسان د وژنې او د دوی د مړو د راغورځولو لړۍ تیزه سوې ده. دغه سازمان ادعا کوي چې د سپتمبر پر 14 باندې د خوزدار له زیري سیمې څخه 19 کلن د فوټبال لوبغاړي اعجاز بلوچ، عامر بخش زیري، غلام فاروق زیري، زاکر د بسیمې او اتر بنګورزی د مستونګ اوسېدونکي په دوی کې شامل دي.
دا وخت ډېر بوختي کې ډېر او بلوچستان نور ځای کې اپریشن ډېر زیات دي او شپه ورځ اپریشن دي. موږ دهشتګردان وزن دي دا موږ لیست کې دي او دا ګرد به درک خلک
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت او د لنډمحل مدیر د اطلاعات صوبایي وزیر دغه تورونه رات کړل او وی ویل چې د بلوچستان په درو ضلعو کې د تراګری پیشي رامنځته شوي دي. دوی به د امنیت د پرځای کولو لپاره هرو مرو عملیات کوي او هر کله چې دوی عملیات وکړي لاغه وروسته د امنیتي ادارو په ضد باندې دغه ډول پروپاګند کوي. په بلوچستان کې د تراګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډي په روانه میاشت کې و خبري رسنۍ ته وویل چې د اګست له 19 څخه بیا تر اوسه پورې دوی په بیلابیلو سیمو کې د تراګرو په ضد باندې عملیات کړي دي چې په دې کې تر یوې زیات شکمن تراګر وژل شوي دي چې امنیتي ادارو ته هم ځاني تلاپات اوښتي دي. د بشري حقوقو سازمان د دغو پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
کلیمز د دواړو خواسه سره هغه کسان چې ډیسپیرډ دي هغه دا کاروایان کې علاقیر دا بیا خو ډیر الارمنګ سچویشن او غیر قانوني او هیومن رائټ خلاف ورزي ده. دویم خواته کې دا جنون واقعات او ټیرریسټان دوی هغه کنټرول کوي مقابله کې علاقتونه سوي دي. دا اورګنایزیشن چې یو کاروایان کوي چې باید کې میډیا ته خپل سټیټمنټس ورکړي چې دا کوم علاقو کسان په کم افنسز کې علاقه سوي دي. دغه باندې باید کې عدالتي یو کمیشن جوړ شي ګرد شیان فیکټس اینڈ فیګر باید کې کلیئر شي.
د بيدر کسو خلګو لپاره د حکومت له لوري پرانستل شوی کمیسون وی چې له دوی سره تر اوسه پورې 8300 یو اتیا قضیه ثبت شوی دي چې په دوی کې 6000 یو سل درې شپېته له عدالتي پلټونو وروسته ختم شوی دي او دا کمیسون هر ورځ د بيدر کسو کسانو د قضیه اړوندنه کوي. حمید سمسور یو ای ډی 1 کوټه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملچا څخه مو مننه چې را سره په خبرونه کې مالیاس. نور مهمه ریپورتونه او موضوعات هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملونه هیله لرو چې د خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د جنوبي ضلع بنو په جان خیل سیمه او بکه خیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د دزو په تبادله کې امنیتي سرچینی وایي چې له پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې د یو مهم کمانډر په ګډون لک تر لګه شپږ وسلوال وژل شوې دي او همدارس دوان نیتی اسکر جوبل دي. په دې اړوند په تیر خبرونه کې د کوربه نوشروان قلندر سره زموږ د ډی وی خبريال او همکار عدنان بیټنی خبري کړي. تفصیل یې په دغه خبرو کې راغونډ کړي دي. تاسو کولی شئ چې وګورئ.
مهرباني نوشروان صاحب، د علاقې څخه مې امنیتي سرچینې دي د پاکستان فوج هغه دا ویل دي چې په دغه شته کې شپږ تر هغه وړل شوې دي. خو اوس رسمي راپورونه وایي چې دغه ځای څخه د دوه نورو کسانو مړي هم ترلاسه شوي چې دغه شمېره اوس اتو تر رسیدلې ده. د پاکستان فوج خو دغه وړل شوو کسانو په جنګلو وړله سرګرنده کړي. خو د علاقې له امنیتي سرچینو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې دغه وړل شوي کسان چې دي دغه د حافظ ګل بهادر وسله والې ډلې سره تړاو لري. د پاکستان فوج دغه دعوه هم کړي چې په دغه شته کې کم کسان وړل شوي دي. دا هغه کسان دي چې په یو اگست پورسته کې کومه د پاکستان فوج باندې ځمږه غبیت شوی او په هغه کې نه د پاکستان فوج عسكر ورول شوی او په هغه کې هم د کسان کا کړه پاتې شوی دي. خو اگر سچینو به دغه داوی څه د سپینوي نه لیکلای تاسو بازار هم وایي چې دغه پیښه چا ته شوی دغه ویل کېږي چې دغه د جنخیل او د بکخیل سمرمنس علاقې چې سرویسې په نوم باندې دي او دغه علاقې ټول څنګه تګلارې هم تر شوی او دلته موبایل سرویس هم د ډول شوی دی. علاقې خلک وایي چې تر ډیر ساته پردا انداز او دغه غټ توپ اوازونه ورته کېدل. خو اوس دغه توپ اوازونه چې دي هغه اور دل شوی دی اور دز هم په دې ځای کې نه کیږي خو د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي چې دلته د پاکي عملیات دي هغه وسم روان دي
او عدنان بیٹنی په شمالي وزیرستان په حواله سره هم استاسو چارواکو سره خبرې شوې هغه الته هم د نخطو خبرونه ورکې کړه دغه لګلن تفصیل سره شریکه
دغه هم د پاکستان پوز دوا کړی او دوی ویلي چې د داخلي سیمه کې وسلوال سره د تبادله شوی او په دې کې دوا وسلوال اورل شوی دي او دوی هم ویلي چې د قبضه سره بغټه کچه وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوی او دوی هم په تشریح وختونو کې پاکستان تشریح وختونو کې دغه سه مختلف قسمه نوړه پیښو کې حکومت سره مطلب وو خو دغه ځای چې د پیښو سره د تاسو په لړ تکړوال هم واپس شوی او دا نظر څرګند شوی چې آیا دغه کسان څوک دي او د ریکمنډل سره تعلق ساتلو یو د پوز نو خاصه کوم داوا مخه تر هغه ده په آزاد چې تصدیق نه شوی
خا او بنو جان خیل خو په خپل په دی حواله سره هم ډیر احمد چې دغه کې احتجاجونه کیږي نو اتان بدن سي روانونه هم دغه ته دولت سي په سن په نوم باندې احتجاج شوی دغه احتجاج بیا وروسته حال څه شو د دې غوښتنه سوی
جن خیل تیر درو کالورا سی غوښتنه کوي او دا وایي چې د په علاقې کې په کال 2009 هم کې عملیات شوی خو تر عملیات وروسته اوس هم په علاقې کې د امنیت صورتحال چې دی هغه د تسلۍ وړ نه دی 2020 هم کال کې د ماشومانو او جسدونو راکړل چې سر اسلام آباد دی یو لغیون هم کړو او هغه وخت حکومت د ټولو غوښتنه منلې وي چې کوم د صوبې حکومت وو او محمد شاو خان چې هغه وزیر اعلی وو نو د سر په لیکل باندې باور هم ورکړل شو خو تیر دور جوړان دي هم په جن خیل کې دغه ولسی پسند پنو منو شوی او جن خیل په زیات پیل کې راوتلی و چې په لاس کې تور او سپین بیرغونه نیولی وو او دوی دا غوښتنه کوله چې دلته په علاقې کې د امنیت سره مخامخ دي او دوی ویل چې دلته که عملیات کیږي نو عملیات پر مهال دي عام خلک نظر ورول کیږي او دوی په علاقې کې د لوړان نو وروسته پاتې ده چې په چلارې بنکرې شوی دي خلک تګ راته کې مشکل لري نو دغه علاقې باندې نور هم په وروسته باندې لاړ شي خو دلته حکومتي چارواکي دغه دا ولري چې جن خیل غوښتنې چې دي هغه په ځای دي خو دوی چې کومه دغه د امن مطالبه دي په دې اړوند دي لږه چې دا هغه سمانه ده نو تر اوسه پورې دغه جن خیل چې کومه د دې ځای هغه وایي چې د امن غوښتنه چې دا په حکومتي کچه باندې کیږي خو په عملي توګه په دغه غوښتنه باندې په علاقې کې هیڅ قسمه عمل تر اوسه نه شروع شوی
ډېر مننه عدنان بیٹنی صاحب د تفصیل راکولو
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم د سیمې په تړاو مهم موضوعات لري چې غواړو تاسو سره تفصیل شریکو لکه څنګه چې تاسو نننی سرټکو کې هم واوریدل چې د پاکستان لنډمحالي وزیر اعظم انور الحق د آی ایم ایف له اداري مشر سره په اقتصادي مسلو باندې خبري اترې کړې دي خو دغه خبرو مهم ټکي سبو راځي چې دا د رحمان بونيري څخه زموږ د همکار چې د محل زموږ سره استودیو کې مل شوې ده هغه څخه واورو ستړي مشه په خیر اغله بونيري صاحب
ډیره مننه مل شي
بونيري صاحب که تاسو د انور الحق د خبرو مهم ټکی تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ
په د پاکستان موقتی وزیر اعظم په ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې سبا وینا کوي کله چې پاکستان یا بل هیواد نه خلک راشي دلته سره ځانګړي غونډې کیږي لکه نن چې وا کونسل اف فورن ریلیشنز کې داغه د وینا د مهم برخه وي یو هغه خپل وینا وکړه بیا داغه نه کیو نه سوال جواب شو په خپل وینا کې پاکستان وزیر اعظم چې اوس کوم دی موقتی هغه شروع د پاکستان کې د دین وکړه چې د حکومت بحث کوي چې راتلونکو انتخابات په پرم نتوګه په خپل کرنې ته باندې وشي په دې لړ کې البته ویل هغه چې امریکا او اتحادیان کومک باید د پاکستان سره وکړي دین علاوه هغه ویل چې د پاکستان او امریکا تعلق ته د بلکم هیواد له نظر نه کتل پکار هغه ویل دا تعلقات چې دی په دوړخیزه احترام او تعلقات او مفادات باندې ولاړ دي د کاروبار ذکر یو چې پاکستان خوښ لري چې د امریکا سره خپل کاروبار سی واکي هغه دا وکړ چې پاکستان اتیا کاروباری کوم نه چې د امریکا په پاکستان کې کاروبار کوي هغه ویل چې پاکستان امریکا د چکم اقتصادي بازار دی هغه ته چې کومالونه لګري دغه حجم چې دی 8.4 بلین ډالر ته ورول شوی دی چې د خوشاله اظهار بیا کوي هغه ویل چې پاکستان کوشش کوي دا سی واشي د دې پرته هغه ویل چې د پاکستان او امریکا اهداف شریک دي چیلنجونه شریک دي. مثال پتوګا اغه د ماحولیاتی تودوخی او د ماحولیاتی بدلون او نړیوالې تودوخی پاک لول چې امریکا په دې کې د کوششونه کوي او پاکستان هغه هیواد د چرته چې د دې امپیکټ ته یا اثر ده. مثال ورکو د تیر کال د بارانونو او سیلابونو پدې لړکم دغه امریکا نه د کومکونو نور غوښتنو سرسره دا هم ول چې امریکا په دغه بارانونو کې یا سیلابونو کې ډېر کومک کړی دی. د دې نه پرته هغه ویل چې تر هغه خطر چې کم دی، مثال په توګه ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان داعش یا ایس ایس چې دی دا په افغانستان کې د دې مرکزونه د پاکستان لپاره د فکرمندۍ وړ دي، ورسره ورسره د امریکا لپاره فکرمندۍ وړ دي. دا هم هغه ویل چې پاکستان دا خواهش لري چې افغانستان کې واکمن طالبان چې دي هغه د ښځو د بشري حقوقو په لړ کې خپلې تګلارې چې دي هغه ته کتنو کی پاکستان خواهش لري چې پر امن باثبات افغانستان وي. خو که د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد د پاکستان په ګډون استعمالېږي دا نه د منلو وړ ده او نه نړۍ چې دا هغه دیتا تیار ده. د دې نه علاوه هغه د کشمیر او د هندوستان او پاکستان د پاړیکو باندې هم ځینې خبرې په خپل وینا کې وکړې. دا د هغه وینا مهم بل سپاینټ سره ټکی وو.
ونیلی صاحب، خپل د نړۍ غوښتنې څه دي د پاکستان یا نیوکې څه دي په پاکستان باندې؟
زه کلګ مقامات راکړه چې زه دا غنه چکم کیو نه وشو یا سوال جواب وشو دا غزنی مهم ټکی وایم. نو بیا په پاکستان له غوښتنو نیوکه چې دا غیته راشم، پاکستان اغه له منې پښتنه په خپل د سی اف ار کوربه چې دا غوکړل چې پاکستان کې راتلونکو انتخابات چې دی یا د سیاسي ګوندونو ځنی مشرانو نیول چې دی. مثال په توګه عمران خان هغه د فکرمندې ول دی پاکستان څخه یې هغه ول الیکشن کمیشن آزاد دی او پاکستان حکومت په سره کومک کوي. د دین علاوه هغه د یو ځل بیا په کیو نه کې یا په سوال جواب کې د ٹی ٹی پی پاکل تپوس شو هغه د خپل فکرمندې اظهار تکرار کا ورسره سره هغه د همول چې د یو پښتون دی دای په لومبيز لوایل چې زه د یو پښتون یم او زه دا وینم چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې او بلوچستان کې تر هغه ریدا خلک وجل کیږي، عسكر وجل کیږي او زه د افغانستان د موزونه د نورو په پرتله زیات خبر يم چې زه پښتون یم. زکه هغه ویل چې د افغانستان خوره چې دا د دې د پاکستان خلاف استعمالیدل چې دی دا د فکرمندۍ وړ دی او په دې لړکه چې په افغانستان کې کومه پروپاګاندا دا یا نظر دی په نړیوال کچه دا سمنه دغه دارا دوله ورسره سره دا هم ویل چې په پاکستان کې افغان کډوال دی د کومکونه کړی دی. د دې نه ورو په کیو نه کې یو بل خبره چې واغه د چین پاک لوا منذ شهید او دا باندې هغه ډیر تفصيلي خبره وکړه په الیسنس یو په زوم باندې چې پښتنه وکړه ما وانور دي چې هغه د کمی داري سره تعلق ساتي. خو هغه ویل چې د سوال له چین او پاکستان اقتصادی اړیکی او مسلې او اړیکی څنګه دي په دې باندې هغه ډیر بازو کو لومبه شروع خو دې نو کړی چې دا ستراتیژیک تعلقات دی ډیر خدي به ول چې پاکستان مثال خلق د اسرائیل او د امریکا د مثال سره ورکوي او د سره اتفاق کو چې دا پاکستان او چین هم یو بل لپاره لازم او ملزم دي. هغه ول چې مثال په توګه دا ډیر مهم ټکی هغه ول چې ون چاینا پالیسی چې دا پاکستان یو ځنه تدید سره ولاړ دی په تیبت باندې، په سینکیانګ باندې، په تایوان باندې. پاکستان د چین سره شریک اهداف لري. زموږ لپاره دا یو نوې خبره وه چې سینکیانګ او په تایوان باندې د پاکستان شریک مفادات دي. ورسره سره هغه دا وویل چې په 2014 کې 2012 کې نړۍ پروپاګاندا کوله چې پاکستان یو فیل، یو ناکام ریاست، یو ناکام ریاست کیدونکی دی. دا هغه به وویل چې دغه وخت چین پاکستان سره ودرې د شریک ستر اقتصادي منځوبې شروع کړې لکه سی پیک او د سره په نړۍ کې د پاکستان د ناکامۍ په کله چې کوم فکرمندي و هغه ختم شو. لدین هغه د ول چې د ټریډ او اکونومي تجارت او اقتصاد په نړۍ کې لوی پټنشل دی دا وخالت نور سکی دي شي. د امریکا په پاکستان په کله چې کوم غلط پېمري د امریکا سره متعلق هغه سم نه دي. یو بل خبر هغه دا وکړه چې چین با پر اطلن کو سو کالو کې نړیوال طاقتوي تر ټولو لوی او باید امریکا په دې حق لچ دا چین پاک لخ خپل تګلار او سوچ دې بدل کی. یو خبره بل وکړه چې د کنټینمنت تګلار چې د امریکا کا مده دا باید ختم شي او د غرب فکت چک مټ زر چک وچ از رونګ. د امریکا دا وخت د غرب یا د امریکا د کنټینمنت تګلار د صدر بوش په دور کې ختم شي دا واضح ویلی چې دیر از نو مور کنټینمنت پالیسی for China. نو دا فکت چیک د بارما وویل. البته تاسو جواب تر ازم نړۍ غوښتنې ونیوکې. نو نړۍ غوښتنې د پاکستان نه داري چې پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي لکه د امریکا د مذهبي چارو چې کوم اداره د باندېنو وزارت کې هغه یو رپورټ تازه چې پاکستان کې په لګه کوي باندې زیاتې کیږي. لکه مثال په توګه احمدیان چې د مرکزونو حمله کیږي، د مذہب چې کوم قانون دی په پاکستان کې بلاست په ملاتړ ورته وي هغه د شخصي مفاداتو لپاره استعمالیږي لکه د عیسائی ټولنې خلاف د احمدیانو خلاف یا داسې د نور مخالفینو خلاف لکه مثال په توګه مشال خان په عبدالولي خان په هندون کې په دې تور باندې وجل شوی وو د دې علاوه په پاکستان کې په جمهوریت باندې لوی فکرمندې دي د امریکا د باندنو چارو وزارت ورسره ورسره د امریکا یو شمېر نورو لکه وایټ هاوس کې پرسته و ناګان چې وګ دوت دوت کې مهم وو چې امریکا فکر کوي په پاکستان کې باید د ولس د رائے احترام وشي سم سوچ جمهوریت عمل چې دی هغه هغه ارشت ازادي وي او د دین علاوه د نړۍ څخه هم د امریکا د خبره چې سنټکام جنرال کړی دا کوریلا د پاکستان د پختونخوا د سفر په وخت یا بیا د امریکا د باندلو چارو وزارت کړی دی چې د ترهګر په خپل د پاکستان فکرمندۍ چې کې مې دی پزانګړی توګه د داعش او د ټي ټي پی پاکستان د دې امریکا د تایید کوي او کومک بور سره کوي خو په نړیوالو بشری ډګرونو باندې نړیوال سازمانونو او په پاکستان کې د کور په کور دنه بشری حقوقو سازمانونو چې دي هغه وسم د پاکستان په دې تګلارې باندې د مخزه په تګلارې شک کوي او دا وایي چې پاکستان وسم تګلارې رڼا نه ده کدا رڼا وې نو یوازې په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې به ولې تر هغري و اول ته خلک وجل کېدل یا به نقصان کېدل نو په پاکستان باندې د اعتراضونو یا غوښتنې چې د پاکستان کې موجود دي
خپل ګونی ریسب کراشو د مسلې ته تاسو ډیر ښه تفصیل وړاندې کړ دغه خبرو او پاکستان کې په خپل د محل څه چیلنجونه دي څنګه ونی دي
درې غټ چیلنجونه دي اقتصاد تر هغري او جمهوریت عمل اقتصاد ذکر کزو کم دا پاکستان اقتصاد پنړیوال کچ باندې ایک بلومبرګ دے ایک نیویارک ټایمز دے ایک خپل د پاکستان مشران دی هغه دا وی چې پاکستان اقتصاد ډیر مرصفن دی سو میاشت مخ کې دا ډیر وسغټه وسوسه موجود و چې پاکستان اقتصاد چې دی هغه ناکام کې دی شي خرابې دی شي د ائی ایم ایف نه په قرضې غستې دي د خپل دوست هوا چین کم چې مثال ورک انور کاکړ صاحب دا غو د قومي بانکونو نه په لوړه د سود په شر باندې ستري قرضیا غستی دي دا غي چې کوم ادايګي دي د پورونو د میاشتې چې کوم قرضی دي هر ځل دا نوې خواص کوي چې موږ ته نوې مقرره کوي د خپل دوست هوادونو چې د وکیل کم عرب هوادونو غونې قرضیا غستی دي په پاکستان کې دا د ګرانه کچه چې دا د نمبر باندې هیر شو ډیر لوړ تل دي مثال په کوو تیر نرخونه چې دي هغه ډیر سي واشه وي دي بجلی چې دا کم ده انرژي کرایسس دي بیروزګاری سي واشه وي دا ما باید نمبر ویلې و هغه نمبر دمونه ویلې ما وست هغه وینا ختم شوه ما ځان سره نوړو خدای غټ چیلنج دی بل تر هغري غټ چیلنج دی په پاکستان کې پتیرو سوارلو سپینزلو سکالو کې تر هغري خلاف ډیر غټ عملیات دی کړی دي ضرب از رد الفساد درغلم دا داوی کړی چې ختم شوه دا خو پدې کې نږدې پاکستان دا وکوي چې اویا زره خلک مړه دي پدې اویا زره کې لس اتیا فیصد نه زیات خلک پښتانه یا د پښتونخوا د سیبه وو هلته کې سکولونه وران شو هلته کې سړکونه وران شو سپلونه وران شو هلته کې سیاسي مشران وژل شو وسم بدامنی ده او په ټوله پاکستان کې په ځانګړتیا کې پښتونخوا کې د شرق نتر غربا او د جنوب نتر شماله مظاهره کېږي ولوسی پاسون نه کېږي او روزانه تر هغه چې دی حمله کوي د یو غټ چیلنج دی دایشي یو غټ چیلنج بل جوړیږي بل اخر چیلنج د پاکستان دا وکم دی د تر هغه یو بل ټکی پکې شامل کړي بیا د انتخاب جمهوریت تورځما 13 میاش په جوب کې چې کوم په پوزي مرکز حمله شوی و بیا اوس په 13 نه په 44 کې شوی و په پوزي مرکز دغه روسو پاکستان یو ور بیا افغانستان ته غوته نیولې وکسم افغانستان دغه تورن ردوي نو دا یو غټ چیلنج دا وخت د افغانستان د طالبانو واکمنو سره د دې تعلقات تکنی دي او دا یو غټ چیلنج دی دا وخت پاکستان کې جمهور انتخابات د نن اعلان کړی چې جنوري کې بوشي خو د خلکو سره وسوسه ده چې دا انتخابات به سم او صفا وشي کنه مخالفین په جلونو کې دي ځنی شاید دا اخبارونه وایي چې لکه مثال په توګه عمران خان باندې پابندي ولګي چې انتخاباتو کې برخه وانه غسته شي په دې انتخاباتو کې د تر هغه هم د حملو خطر ده او د پیسو د نشټوالي خطر ده نو دا غټ چیلنجونه خطرې
ده ډیره زیاته مننه بنری صاحب چې راغلی او د لیدونکو سره مې دا ټول تفصيل او مهم ټکي شامل کړل او یادونه مو کړی ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه به وړو
تاسو ته خبرونه
دی وسره اوسې د ریبي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، لکه څنګه چې تاسو دغه تفصیل واوریدو چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له اداري مشر سره لیدو کاته کړی دا چې په اقتصادي مسلو باندې ورسره غږیدل راځي چې دغه تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې واورو او بیا بزو د نورو مهمو سیمه ایزو موضوعات ولورتا.
د پیسو د نړیوال ادارې IMF مشر کریستالینا جارجیوا د پاکستان د موقتی وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ته ویلي دي چې IMF غواړي پاکستان د شتمنو نه زیاتې مالی راټولې کړي او غریب خلک خوندي وساتي.
Our research shows that improving tax
administration زموږ تحقیق ښیي چې د ټکسونو نظام ښه کول او دا د کمپیوټرایز کول او د بډو رشوتونو د مخنیوي سره د ټکسونو کچه د جی ډی پی یا د یو هیواد د ټول پیداوار 9% ته رسیدلی شي. اندازه وکړئ چې دومره پیسو سره بیا موږ څه کولی شو.
IMF پاکستان او د یاد هیواد په سیر نورو پرمختللي هیوادونو ته اکثر په مالی نظام کې د زیات روندوالي او په مالدارو د مالیو لګولو سپارښتنه کوي. پاکستان کې هم سیډونکو وایي چې د مالیو جال مالدارو ته د غزولو په ځای اکثره حکومتونه د ګرانې او په بیو کې د پرله پسې د لوړوالي تور د IMF سره شویل لوزنامه خای. د کلنه چې IMF پاکستان ته ځنډ شوی مالی مرستې بیا شروع کړې دي، نو د تیلو، خوړو، بجلی، ټلیفون او د ګیس په بیلونو کې اضافه لیدل شوی.
دا ایکسټراکټیو داغه د دوی سیستم دی. دی بجلی په نوم باندې د پروویژن اف ا نیسسری سرویس په نوم باندې دی خلکو نه جیبونه خپل خرچې راو باندې خرچې زدي. تاسو دا واپ ډې خرچې وګورئ، تاسو دا ډیسټریبیوشن کمپنی خرچې وګورئ، هغه داغه خرچې چې په کروڑاو کې دی، هغه چې تنخواګانې زیاتېږي، هغه چې کم ګاډي ځان لا دی، هغه چې کم پرکس ان پرویلیج اخلي، نو هغه حکومت ولا نه هغه زمونږ د جیب راو باندې دی، بجلی کنزیومر د جیب راو باندې دی.
د پاکستان او IMF ترمنځ په 1 جون د 3 ارب ډالرو د پور یو تړون په داسې حال کې شوی وو چې پاکستان د اقتصادي سقوط په خاړه ولاړ وو. د IMF او پاکستان ترمنځ په شوې لوزنامه ډېرې نیوکې رامخته شوې او د یو تازه څېړنیز راپور تر مخه پاکستان ته دغه پور اوکراین ته د وسلو ورکولو وروسته ورکړی شوی. دی انټرسپټ په نامه ویبپاڼه لیکي چې امریکا کې د بایدن انتظامی د IMF نه پور ترلاسه کولو کې د پاکستان سره مرستې کړې وي او په بدل کې پاکستان اوکراین ته په پټه د 900 میلیونه ډالرو وسله ورکولو ته رضا شوی وو. پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان کې د ګرانې کچا د 10% نه کله بره او کله خکته وي. میرمن جارجیا سره د پرونی غونډې وروسته هاغلی کاکړ ویلي د اقتصادي کلارې او ترقۍ لپاره د IMF د مشر سره یې مثبت خبرې شوې دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ریو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو اقتصادي ریپورت ولورتا. ایشین ډیولپمنټ بانک د پاکستان د اقتصاد د راتلونکو په اړه په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په روان کال کې د انتخاباتو کې دوه سره د دې هواد اقتصاد خکیدای شي، خو د دې هواد اقتصادي استحکام یې د پراخ اصلاحاتو سره تړلې دي. راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د اورنګزیب خان پر ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان اقتصاد په اړه د ایشیایي ترقیاتي بانک تر ریپورت سره موده مخکې پاکستان د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو لنډمهال قرض لوزنامه لاسلیک کړې ده. په دې لوزنامه کې شرطونه دا دي چې پاکستان به د بجلی، ګیس او پټرولو بیې سیوا کوي او د روپۍ په مقابله کې به د ډالر نرخ ټاکل د پرانستې مارکیټ عمل ته پرېږدي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ایشیایي ترقیاتي بانک دا رپورټ ښیي چې د پاکستان اقتصادي وده ګاونډي هیوادونو په نسبت کمه ده.
په بنیادی طور پر
دا رپورټ ښیي چې سږ کال به د پاکستان اقتصادي وده ټیټوي او د ګرانې کچه به زیاتوي. او بل مهمه خبره چې ایشیایي ترقیاتي بانک کړی دا هغه دا تر څو چې په دې هیواد کې انتخابات ونشي د IMF سره شوی پروګرام بشپړ کېدو کې به هم چیلنجونه پر ځای وي.
پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره سره لا کړکېچنې سیاسي نارامي سره هم مخ دی او نگران حکومت د عمومي انتخاباتو په اړه لا هم کره فیصله نه ده کړی. د پاکستان لپاره د ایشیایي ترقیاتي بانک مشر وایي د پاکستان معاشي امکانات د اقتصاد د مستحکم کېدو او په تګلارو کې د اصلاحاتو سره تړلي دي چې پکې مالیاتي نظم، د تبادلې د نرخ ټاکل، پرانستې مارکیټ ته پرېښودل، د تاوانۍ او په سرکاري ادارو کې تیز اصلاحات شامل دي. بینک پخپل رپورٹ کے ویلی مالی کال 2023 کے دا پاکستان اقتصاد دا ویجاڑون کو سیلابونو پر نړیوال کچا د نرخونو د زیاتوالی او سیاسي نارامۍ لقبله ډیر زیانمن شوی دی. همدغه وجه ده چې اقتصادي وده کمزور شوی او ګرانی زیاته شوه. د مالی چارو څېړونکو اندېښمن دي چې مالی کال 2023 به د پاکستان د اقتصاد لپاره تر ټولو مشکل کال وي.
د پاکستان حکومت چې کومه اصلاحاتي ایجنډا په وړاندې بیای په هغه به عمل تیزول وي، ځکه چې راتلونکي میاشت کې به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF چارواکي د پاکستان سفر کوي او موږ ته به د هغوی څخه د نورو درې ارب ډالرو قرض پکار وي. که موږ غواړو چې دغه رقم ترلاسه کړی شو نو د IMF په شرطونو به په سختۍ سره هم عمل کول وي.
ایشیایی ترقیاتی بینک دی رپورٹ کې ویل شوی پا اقتصادی اصلاحاتو باندې د عمل درآمد او کال 2023 کې د عامو انتخاباتو لکبله با اعتماد زیاد شي. روان میاشت کې د پاکستان مرکزی بینک د سود شرح 2% پرزه ساتلې وه او ویلی وو چې دا پریکړه یې د ګرانۍ د تازه کچې په تناظر کې کړې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ دی وی د خبرونې د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري د ملکیمو بیا هم مننه کوو. زو د یو بل اړوند ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د بجلی د څار ادارې د خپل هیواد دننه د چین د بجلی پیدا کوونکو شخصي ادارو ته د لندن انټر بانک سود شرح نظام ختمېدو وروسته د امریکای مرکزي بانډونو د سود شرح سوفر په بنیاد قرضونه ورکولو منظوري کړې ده. خو قرض ورکوونکي چینایي کمرشل بانکونه او ادارې وایي چې هغوی ته د چین د حکومت اجازه شته چې په دې بحث وکړي. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین او عثمان خان په ریپورت کې وګورو.
قرضونو په سر د سود شرح لپاره د لندن انټر بانک لایبور نه د امریکای مرکزی بانډونو په بنیاد د سود شرح سوپر ته اړولو فیصله اقتصادي رابطه کمیټې ته حواله کړې. اقتصادي پوهان وایي دا ګام د پاکستان په ګټه دی، ځکه چې پاکستان ته د قرض ورکولو لپاره د سود شرح د وړاندې په نسبت کمه او زیاته شفافه وي. ورسپانه بزنس ریکارډر د نیپرا په حواله وایي د پاکستان حکومت د سود د شرح د تعین لپاره د لایبور نه سوپر ته اوړېدو تیاری کړی. خو اقتصادي انوایی د چین حکومت دې ته تیار نه دی چې په لایبور ورکړې شوی قرضې د سوپر نوې نظام ته واړوي.
نه پرچیدین د چاینیز کمرشل بینک نه لون اخیستل دي، نو هغه وی چې د هغه ګورنمنت هغه کریډټ ایڈجسټمنٹ ریټ هغه ته نه ورکي، نو د هغه د وجې نه نپرا یا زمونږ چې څومره دلته کې څومره لونونه موږ پاکستان د چاینا نه اخیستي، نو په هغه باندې موږ هغه ایڈجسټمنٹ ریټ نه ملایږي. نو د دا یو غټ ټولو نه غټ چیلنج دی.
د سیکیورډ اوور نایټ فاینانسینګ ریټ سوپر د لنډې مودې قرض اخستو لپاره د سود د شرح نوی معیار دی چې بنیاد یې د امریکای مرکزی بینک فیډرل ریزرو د جاری کړو بانډونو د سود په شرح دی. اقتصادي پوهان وایي دا د خطر نه بهر د سود شرح دا کومه چې د مالي خطرو او د ونډو بازارونو د ښکتوالي او بروالی په وخت هم نه متاثر کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې د لایبور په بنیاد په نړیوال مارکیټونو او بینکونو کې د ګډوډۍ له وجې د امریکا او برتانیې څارنوالو د روان کال جون میاشت د 13 نیټې څخه دغه نظام ختم کړو. ډاکټر فرحان احمد وایي د چین دا خیال دی چې دې سره به اقتصادي پالیسي د امریکای لاس ته لاړ شي.
دا چین دا ګمان دی کچيري هغوی د امریکایي بینک د سوپر پالیسۍ تزین او آیا په نړیوال اقتصاد کې به د هغوی پوزیشن کمزورې شي او یا داسې قسمه پالیسو د عملی کول ورستو امریکایي اقتصاد تبا پیاوړتیا ملاو شي. او چین دا خیال دی چې د امریکایي تبا نړیوال اقتصاد کې د مداخلت مکا په لاس ورشي.
پاکستانی میډیا وایي مرکزی حکومت د ستونزه اقتصادي رابطه کمیټه تسپارلې او په دې اړه د پاکستان مرکزی بینک، وزارت خزانه او د بیلې اخستو مرکزی ادارې هم د نپرا سره رابطه کړې ده. پوهان وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د سوپر یا محفوظ اور نایټ فاینانسینګ د سود په لنډمهاله شرح قرضې ترلاسه کړي.
دې کې ریسک کم دی، دا لږ سیکیور دی. کوم زمونږ انویسټرز په دې کې انویسټمنټ کوي او کوم زمونږ ګورنمنټ چې یا کوم زمونږ ګورنمنټ چې دی د بل ملک نه لون اخلي، نو هغه په هر سچویشن کې به موږ ته دی کې به ان کسٹمر ته فائدہ ده.
د پاکستان مرکزی بینک وایي په تیر مالی کال 2023 کې د پاکستان مجموعي بهرنی قرضې 120 ارب ډالر ته راکوزی شوې. په دغه قرضو کې 10% برخه د چین له حکومت او کاروباري بینکونو نه اخستل شوې. د دې وړاندې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل میډیا ته ویلي وو چې د چین د کمرشل بینکونو نه پاکستان ته په 3.8% شراب قرضې ورکړې شوې دي. د خپل همکار عثمان خان سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
لډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او زو د محل دی بلې مهمې موضوع ولوري ته چې د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې نوی انتخابات یا ټاکنی به د راتلونکي کال 2023 په لومړۍ میاشت یعنی په جنوري کې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. راځي چې د دې تفصیل چې د الیاس خان صاحب څخه موږ په تیر خبرونه کې اخیسته وو په ګډه سره وګورو.
جی کلندر صاحب، بالکل چې کوم دغه پاکستان کې یو غیر یقیني صورتحال او د ډیر وخت راځي او کلیو خاصي اسی اړې غړې او نور سره هیواد اقتصادي ستونزو سره هم مخ ته او دغه غفتنه له ډیر وخت راځي کې دی، خاص کر په ملک کې دننه د سیاسي ګوندونو لخوا او ور سره د نړیوالې رولۍ نه هم چې پاکستان د دوباره د جمهوری عمل پر ځای شي او الیکشن دې په خپل آئینی وخت کې دننه زر تر زر وکړل شي. هغه اعلان نن د پاکستان د ټاکنو کمیشن وکړو چې راتلونکو عمومي ټاکنو به د جنوري په اخري هفته کې کیږي. د دوی په خپل چې کوم یو اعلامیه خبره کړې ده میډیا ته، په هغه کې دوی دا ویلي دي چې کوم د ډی لیمیټیشن یا د حلقه بندیانو کوم عمل دی هغه به د روانې میاشتې 28 نیټې پوره شي او دا رنګونه به د دې حتمی فهرستونه عمل بم تر دیشم اخري دیشم نومبر پورې به دغه اخري فهرستونه به خبره کړي او دا غیر وروسته چې د چا څه اعتراضات وي یا څه وړاندیزونه ورکوي سیاسي ګوندونه هغه به هم الیکشن دغه باندې فیصله ورکړي او دا رنګ ټول سیاسي ګوندونه ته به تقریبا 2 میاشتو پورې وخت ملو شي د خپل سیاسي کمپاین کولو او د هغه وروسته به موږ په د جنوري په اخري اونۍ کې دغه عمومي ټاکنې ترسره کوو. جی سره
الیاس خان صاحب، څنګه د سیاسي ګوندونو خدا غټه غوښتنه وه د هغې لخوا په څه غبرګون مخې ته راغلی دی؟ هغې مطمئن دي په دغه اعلان کنه؟
جی بالکل کلندر صاحب، چې کوم د تیر حکومت د ائتلافي ګوندونه دی، پاکستان مسلم لیگ نن، دا رنګ پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند، دا خو له خوا په دې باندې سمدستي او عکس العمل میډیا ته ورکړې شوې ده او دا خو د غړو د دې د الیکشن کمیشن د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې کوم په ملک کې روانې دغه سیاسي اړیکړې یا دغه یو یره څرګندېده چې آیا دا الیکشن به په خپل وخت وشي او کنه دا د کوسي ډېر زیاتې وي چې نگران حکومت ته ډېر زیات اختیارات ورکړې شوي دي او چرې داسې ونه شي چې تدوی دا هم دا تر ډېر وخت پورې وزن ډول شي. دوی دغه وینا ده چې دغه یره تر ډېر حد پورې ختم شوي دي. البته د عوامي نېشنل ګوند زید خان دا ویلي دي چې په کار ده چې الیکشن کمیشن یو غوسه نیټه هم
ټلویزیون تولا او بے طرف خبرونه باسونه او څېړنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رش ساتا
پا پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خلاف نه یوازې پاکستان کې د ننه بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره او احتجاجونه شوې دي. د پښتون تحفظ مومنت غړو د دې غندنه کړې ده او د دې خلاف یې احتجاجونه کړې دي. د دې ترڅنګ په پراخه کچه د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ او نورو هلو ځلو خلاف یې هم غږ پورته کړی دی. په دې اړه یو ملګرو ملتونو ته دوی یو خط هم استولی دی. تفصیل یې څه دی راځي چې د ارباب محمود علي په دغه ریپورت کې وګورو.
اروپا کې د پښتون تحفظ موومنت او غړو هم د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو خلاف د پاکستان د زور زیاتې د مخنیوي لپاره قانونونه پورته کړي.
چې کوم غیر انساني سلوک دی او یا دغه افغان چې کوم به واپس لیږل کیږي دا د انټرنیشنل لا خلاف دی. دی کې مونږ مختلف آرٹیکلز شکم دی دا یونائیٹڈ نیشن ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 14 دے دا دین علاوہ چی یو این کنونشن اگینسٹ ٹارچر دے دا غی آرٹیکل 3 دے
فار لاسٹ 20 ایئرز پاکستان ٹوک دا لالس 33 بلین فرام دا
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه یوازې په کراچۍ ښار کې تر د 800 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي نیول شو افغان وګړو سره پاکستان کې د پاتې کېدلو قانوني اسناد نه وو. د طالبانو چارواکي وایي د خبرو اترو د لارې د ستونزې حل راوستل پکار دي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم او خارجه وزارت ویل دي چې کوم افغانان قانوني اسناد ولري هغوی ته به سهم نه ویل کیږي، خو که دا ونه لري نو بیا به دوی نه پرېښودل کیږي.
سر پی آر کارڈ نشته دی او هغوی هم دیگه داسی خلقی چه هغوی شون در خطر که دیش پا افغانستان که نمو بارو چی دیش سادیم ده هیونیتیرین در آبادی ورسل دی لگه نرمی دی ورسل آکنه نشی.
دو افغان کدوالو دو ستونزی سرسره پا یورپ که دو پشتون تحفظ مومنت خدو پا پراخه کچه دو پختونو بسیمه که دو ناکلاره و تراکره پا آره دو ستمبر پتر منیتا جرمنی که یو کانفرنس هم را جوڑ کرده و دغه کانفرنس که دو پاکستان دننه دو لگه که او د بیلابیلو قانونو مشرانو او فعالینو برخه اخستې وا.
چالته دوی کریک ډاون کیږي، زورول کیږي، نیول کیږي، په زندانونو کې ساتل کیږي، د دوی نه کمرې په ویډیوګانو کې دولت په شکل یا حکومت دا کار کوي، عکسونه اخستل کیږي، فلمونه اخستل کیږي په زور په جبر سره او دا نړۍ ته ښودل کیږي.
په پاکستان کې هم د پی ټی ایم خړی او د پښتنو د حقونو فعالین وایي د دوی غوښتنو ته نه ریاستي ادارې ځواب وایي او نه ورته په میډیا ځای ورکول کیږي. پاکستان دا تورونه ردوي. مشرانو او ځوانانو په هیک کې د جرمونو نړیوال عدالت پورې احتجاج کړی او د دوی نه یې غوښتنه کړې چې د پاکستان د ریاست او په خاص توګه د پوز د خوا د پښتنو خلاف د ناوړه او غیر قانوني ګامونو په سر پوښتنې وشي او محاکمه کړي شي.
په هالند کې، په جرمني کې، په فرانس کې دلته موږ غټ غټ لاریونونه وکړلې، د دې سره موږ انټرنیشنل کانفرنسونه کړي دي او اوس پر دویم پروژستم د سپتمبر باندې به موږ په جنیوا کې د انفو ډیسافرنس دفتر مخه څخه د لطف شو یو مارچ کوو.
د پاکستان پوز د پی ټی ایم هلې ځلې د ریاست په ضد بلي او په تیرو وختونو کې یې په دوی د خارجي هوادونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو تورونه هم لګولې دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې اړوند ریپورت دی او د سیمې په تړاو دی. څېړونکي وایي په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ دوه وروسته د افغانستان بشري حقوقونه، حکومتداري، پرمختیايي حالت په چټکۍ سره خراب شوی دی چې بد اغېزې پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه پر پاکستان شوی دی او دغه حالات خکول سیمه ییز مرستې ته اړتیا لري. نور حال یې د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې ګورو.
د اسلام آباد په انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو او پر سیمه ییزو هیوادونو د دې د اغیز پر موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د طالبانو د واکمنۍ په محل مخې ته راتلونکو حالاتو چارج واخیستل سو. څېړونکي وایي په افغانستان کې دا وخت حکومتداري د قانون د واکداري او بشري حقوقو ستونزې دي او په دې اړه د طالبانو په نظریه کې څه بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان چې کوم مین کو سولوشن نه هغه بغیر د ریجنل کنټریز نه نشي کېدای. نو اول خو د څنګه چې کوم هغه میجر کنډیشنز بدلې دي چې دیبا خپل ځمکنه استعمالې دهشتګردي کې نو افغانستان کرنٹ گورنمنٹ چې دی بتا انشور کوي چې دا سی و نشي خدا کیږي نو تعلق خرابېږي په منځ کې.
چیڑانکار امتیاز گل دریز لری چی گاونڈی ہے وادونا کھا چا ہم پا افغانستان کی دا تندرو و اسلوالو ڈلو سخا ویری لری خور سرا دا طالبانو دا حکومت مرستی تا ہم تیار دیم.
حقیقت دادے چی طالبان دا وقت قدرت لری ٹول افغانستان باندے او خاغی سرا دا غی ٹول گوانیان چی دی بشمول چین او یورپین ملکونا چی دی آغیم ور سرا کومک کئی لگیا دی ناغی پر رسمیت یو پی جنی او نے پی جنی کومک ور سرا روان دے او تش یو مسئلہ دا داغی دا پی جندلو یا تسلیم کولو او دس دیر خطر زما گمان نکو ما چی آغی تا را پیخت دے.
د چیړونکو په وینا د افغانستان په اړه په سیمه ایزو رابطو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتېدونکي کړکېچ خنډ جوړولی سي ځکه وایي د تحریک طالبان پاکستان په اړه دعوی کیږي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونو ته دوام ورکوي.
کله نه افغانستان کې د طالبان حکومت راغلی دی داغه نه پس په پاکستان کې دننه اٹیکس یا حملې چې دي هغه زیاتې شوې دي او دا غیر د وجه نه د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چې کوم انټرم حکومت ده هغه ترمنځ د تاریخ خوانه مناظره ده او سکیورټي دا سم مسله ده چې هغه په پاکستان او افغانستان کې د ډیر مودې نه ده او تر څو پورې چې دوه ملکونو د یو بل سره دا خبرې نه صفا کړي نو زما خیال نه دی چې په پالیسیانو کې وسه تبدیلی راځي.
د پاکستان سیاسي او فوجي مشرتابه په هیواد کې کېدونکو بریدونو تور د افغان طالبانو پر حکومت لګولې وایي دوی د دوه په تړون کې کړې شمنه نه ده پوره کړې چې هیڅ ډلې ته به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د رواني میاشتې په ولسمه د وی او ای اردو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان سره په پوله امنیتی خطرې لري او د ځان د دفاع حق لري. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شتون ردوي خو دا هم وایي چې ټي ټي پی د پاکستان په خوانی او کورنۍ ستونزه ده چې باید خپله یې هوار کړي. څېړونکي وایي روان حالات په ډاګه کوي چې د پاکستان او طالبانو د حکومتونو ترمنځ بې باوري زیاته سوې ده او که د ټي ټي پی بریدونه دوام ولري نو دا اړیکې نورې هم خرابې دی سیم او دغه ډول سیاسي جغرافیایي شخړه به له جیو اکنامیک یا جغرافیایي اقتصاد اغیزمنو سیمه ییز رابطو لپاره هم لوی چیلنجونه پیدا کړي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور مهم ریپورتونه او موضوعات هم لرو چې تاسو ربه وار په وار شاملو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي او که تاسو غواړئ چې نور خبرونه د ډي وی وګورئ نو د ډي وی په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې هم لیدل شي او د دې ترڅنګ په یوټیوب باندې هم تاسو کولای شئ چې ووینئ او هلته هم زموږ سره مل شئ. او د دې ترڅنګ نور خبرونه د پاره تاسو کولای شئ چې موږ ته کمنټونه هم پریږدئ. راځو د ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په نیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. دوی د ایران د اټومي غواخ په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو د میشت زایونو په د پراخولو او د هیواد په عدالتي نظام کې په بدلون د هڅو په اړه خبرې وکړې. نور تفصیلي سده د خبريالي پاتسي پر ریپورت کې تاسو ته وکیل خان وړاندې کوي.
امریکا صدر جو بایدن سره دالی دنه چې دوګ دې مودې راهسه ورته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لیواله
زمونږ د ملګرتیا اهداف دوګ دې مودې لپاره دي
نه هم یشته پسوم د خپل حکومت جوړول ورستو نتنیاهو تر دې دمه د جو بایدن سره په ناسته کې پاتې راغلي اسرائیل د امریکا یو مهم ملګری هیواد دی او مشران یې په عامه توګه د واک غستو پس سو اونۍ کې وایټ هاوس ته بللی کیږي خو په دې ملاقات کې د زند او وجا د فلسطینیانو سره د نتنیاهو د حکومت چل او د عدلیه د نظام د واک د مخنیولو هڅې دي
دا د جمهوری ارزښتونو ساتنه ده چې زمونږ د ملګرتیا په ځل کې پرته ده چې پکې زمونږ په نظامونو کې د چیک اینڈ بیلنس په شمول د دوه ریاستونو ترمنځ د خبرو اترو د لارې
دوانه مشرانو د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي اړیکو لپاره د ممکنه معاهدې په اړه هم بحث وکړو
که چېرې ما او تالس کال وړاندې د سعودي عربستان سره د اړیکو په اړه خبرې کولې زه فکر کوم چې موږ به یو بل ته په حیرانتیا سره کتل
د سعودیانو سره یو تړون اكيدل شي چې د انډونیشیا او ملیشیا په ګډون د نور مسلمان اکثریت هیوادونو څخه اسرائیل په رسمیت پیژني
دا ډول سوله به زمونږ لپاره یو لوی کټوي چې د عربو او اسرائیل شخړې پای ته ورسو د اسلامي نړۍ او يهودي دولت ترمنځ پخلاینه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ برښتینې سوله ته وده ورکړي
سودیان وای عادی کول یاخی اړیکې یوازې د دوو دولتونو د منلو د حل سره راتللی شي د نتنیاهو د ائتلاف ډیر غړي د جوړجاړي د پراختیا عملاتړ کوي خو د فلسطین دولت ردوي دوه مشرانو د ایران د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو په مخنیوي هم خبرې وکړي په دې موقع نتنیاهو یو واری بیا دا وړاندیز وکړو چې دا یو هدف په تهران کې د رژیم د بدلون ملاتړ کولو لاره غوړه ترلاسه کړي دي شي کوم چې امریکایي چارواکي ردوي وکیل خان وایس اف امریکا دیبا واشنگتن ڈی سی
پېښور هایکورت د پښتونخوا میډیکل پوهنتونونو کې د داخله ټیسټ نتیجې یوار بیا تر 28 د سپتمبر زنده ولیدا او صوبایي حکومت یې امر کړی دی چې په ټیسټ کې د شوو درغلیو یا نقل په حق له حتمی ریپورت جمع کړی شي د کیس اوریدنې په وخت ګڼ شمیر زده کوونکو او میاندو پلرونو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه امتحانونه دی بیا واخیستل شي نور تفصیل څه دی راځي چې د عثمان خان په ریپورت کې واورو
پی خور های کورٹ کی دا کیس اور ادنی پر محال ایڈوکیٹ جنرل یا سرکاری وکیل ویل پاتیب کالجونی کی دا داخلو دا پارا اگستل شوی ٹیس کی دا نکل پلٹنی کا ان کی علاقہ چکو میٹے پا دی نتیجہ رسید لی دا چی دا تعلیمی امتخان اگستون کی اداری ایٹا پا ٹیس کی پا منظم توگا درغلی شوی دی او غر بوی چی دا گا ٹیس بیا واغستل شی
ارتست دی کنڈکٹ کئی کدی بڑے کی فیل شیوی دی زویم چرا ایٹا دی بلیک لسٹ کی اور دویم دارے امتحان دی ری کنڈکٹ کی
دا ستمبر پا لسما دا صوبی پا میڈیکل پوهنتونونو کی دا داخلی دا پارا امتحانونا اغستل شوی چی رزین ریپورٹونو تر مخا دا بلوتوت تکنالوجی پا ذریعہ پا کی نکل شویو سخ کال د ایټا په امډیکیټ ټیسټ کې د ټولې صوبې شپږ سلویخ زره طالب علمانو برخه اخیستې وه او د دوی لپاره بیلابیلو ضلعو کې څلور سلویخ امتحاني حالونه جوړ شوي وو عدالت ته د صوبایي حکومت په وړاندې شوي رپورټ کې وویل شو چې د بلوتوت ټکنالوژۍ په ذریعه نقل کوونکي 219 کسان نیول شوي چې پکې د نقل کولو د پلان د ډلې مشر ظفر محمود په نامه تن هم شامل دی دا طالب علمانو مور او پلار هم په حکومت او ټیس اگستون کی اداري ایټا باندې نیوکه کړی دي
که زمونږ بچي ډاکټر شي او کني شي دس از ناٹ دی اینڈ اف دی ورلد دا ډاکټري چې کوم نه نشم دا صدقه نه دی خو مونږ وایي دا بنصفي ولې شوی دا او دا پاکستان دی له جوړ شوی دا چې دا بچي کوم نه مالداران خلک به دغه راځي بچو دغه باندې په سټون باندې وخت پیک دی او ډاکټران کیږي با او دا چې ډاکټر نه بته بیا توقع سو ساتي
دا اوریدنی پر محال د ایټا مشر عدالت ویل په امتحان کې د هر ډول نقل مخنیولو د پاره کوټلي ګامونه اخیستل شوی او د بلوټوت تلاری د نقل هڅه کوونکو کسان هم دوی نیولې دي د قانون تر مخه میډیکل کالجونو کې د داخلي د پاره ازموینې د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې تر مخه خیبر میډیکل یونیورسيټي د پاره ټول انتظامات کوي د صوبي اعلی عدالت تر اغلو ګنشمیر زده کوونکو هم نن خپل اندیښنې ښکاره کړي او له عدالت غوښتلې چې ټیسټ بیا واغستل شي
هغه مهنت وکړو خې کډمې مو وکړلې او خص کولونو حق لجنو کې مسابقه وویل هغه بوجود ما 175 نمبر په ټیسټ کې واخستل زما اډمیشن په 175 باندې نه کیږي
کیس اوریدنی پر مهال عدالت د ایټا اداره د ټیسټ نتیجو ورکولونه من کړه او په دې لړ کې د صوبایي حکومت نه د ستمبر په 28 پوري د ختمي فیصلې جمع کولو امر وکړو عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
د دې بیگراوند لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه لرو چې استاسره غواړو شریکو خو بیا هم زو د اقتصادي ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د ماربل صنعت هم د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی او د رواني ګرانۍ د لاسه صنعتونه بند شوې دي او خلک پکې هم بیروزګار شوې دي د بجلی د زیات بلونو د لاسه ځینی کارخانی هم بند شوې دي او کاروباریان د بلونو ورکولو توان نه لري راځي چې تفصیل یې واورو د فرید شنواری څخه په دغه ریپورت کې
په پیښور کې د ماربلو کاروبار کونکي او خاریک خوای د بجلی او تیلو بای زیاتې شوې او روپۍ د ډالر په مقابل کې خطا ورزيدلې کاروباري اغیزمن شوی او د مالی زیان سره مخ شوې دي
لاول ما ډبل شپ چلو و زه یو شپ چلوم زه کدي پورت کولای نه شم بل دومره سی واره جی یو غراته ټایمینګ چې کم دی ټیک ټایم تیرب چې کم دی غیر اتونه ګران کو لاول با د 7 بجو نه د 10 بجو پورې اوس هغه د 5 بجو نه 11 بجو پورې ډبل یونټ ته مونږ تا نو ما د یو شپ زنه شم پورت کولای بل دومره سی واره ګورنمنټ لپاره کار دی چې د انډستری ډیر خلک ډیر مزدوري ځان سره ډیر لیبرې په کار کړي دي چې مونږ لیک سپورټ کی بری دغه کې ټیکسونه کم کی
د پیښور د ماربلو اتحاد غړو ویلي په پیربالا او شیر برج کې د شپږو سوونه زیاتې کارخانه دي چې پکې په زورګونو مزدوران کار کوي مزدوران وایي د ګرانۍ سره سم کارونه هم کم شوي او ورزینې دیاړي هم نه ده زیاته شوي
مخکې کار ډېر مزیدار او چلېدو هرځاني وا زمونږ هم پکې گزاره کېدا اوس هر صدا سي زه ته ورسېدو بجلی والا دومره ګران شو چې مونگ ابل اور ازرال ادوانا یو دیو را سر یو زوما مونگ پا دی کارخانو او گر دیدو اخیری دا چی مونگ کلو کورتا و بس دی کارخانی تا اخیری راتاو شو جرالو دلتا مکارو منتو مخ که با نیکان پا مزدورانو پسی گر دیدو اس مزدوران پا کارخانو گر دی کارو ننشتی دو وجه دینا کارخانی دیر بند دیشی
د ماربلو اتحاد غړو او کاروبار کونکو ویلي د بجلی د زیات بیلونو او د تیلو لګرانی دوه سره یوازې پیربالا کې د شپیتونه زیاتې کارخانه بندې شوې دي
بل پټرول او ډیزل دومره ګران شو چې کومه چې کوم لکلاری راځي کنه مونږ بجلول کوي ور کول نو تقریبا چې هغه مونږ باندې لاک جوړي دا وې سی یو نیم لک تا 50000 په مونږ باندې چینج رااله ډیزل او پټرول په وجه نو مونږ ریکوست کو چې د انډستری نور هم تابع کوي د انډستری ته سپورټ ورکړي نیمینا زیاته بند شو انډستری کومردان والے کو پرچاوي والے کو سبحان خړ والے
د پاکستان مرکزی حکومت دغه خبره بیا بیا تکرار کړې ده چې د روپۍ قدر کمیدو او ډالر برتلو دي ته اړکړل چې د تیلو او بجلی نرخونه هم زیات کړي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
زو د پیښور ولوري ته چیرې چې د مذهبي هماهنګۍ په موضوع په یو غونډه کې د مذهبي اقلیتونو غړو په ټولنیزو رویو او نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې دي صادق قاسم شاه تاسو ته تفصیل راغونډ کړي دي
د غیر سرکاري ادارې عمر اصغر خان فاونډیشن او اواز د پروګرام په دې غونډه کې شریک ویناوال ویل روان کال هم د مذهبي نفرت عدم برداشت او د مذهب د سپکاوي تورونو د وجې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ملک کې د تشدد پیښ شوې د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د مذهبي اقلیتونو خلک وخت په وخت هدفي وژنو ښکار شوې دي په صوبه کې د مذهب د وجې توپیري چلند او عدم برداشت خو دلته د مذهبي اقلیتونو خلک په دې چپتي وای دلته د زیګیدو باوجود هم خلک دوی پردي ګڼي
نو څه خاص ایشوز نه راځي مونږ ته خو کومګه د پردي حوالی سره خبري وکړو نو لکه میجورټي کې خلکو دا سوچ دی چې د دې مذهب کې چې کم دی نو پردي کانسپټ نشته دی حالانکه زبردخ کوم چې صرف د لکه د اغه نالج فرق دی کنه پته نشته خلکو ته
خبر پښتونخوا کې د زیګیدو دلته ژوند کولو نه باوجود مذهبي اقلیتونه ځان بیل محسوسوي او دوی د کار په ځایونو کې هم د توپیری چلن سره مخ کیږي.
باقی رویه دا ده چې هغه هم د کانسپټ دی جسټ کلاس 4 دی, مطلب د دې موږ سره څه کمپیریزن نشته, دی بس کلاس 4 د لپاره پیدا شوی دی.
مدنی فعالان وای د مذهبي اقلیتونو لپاره چې څه هم قسمه عدم برداشت او توپیری رویه په پنجاب او سند صوبو کې دي, حالات په خیبر پختونخوا کې هم سدیر بدل نه دي, خو دوی د یری خاموش دي.
جو کله موږ په گروپس کې کیناستو ای کی دا خبرې عمره لی چې لکه د ماینورټی ماشومان چې دی کلا غریب شي داغي اف ای ایز نه درج کیږي, داغي نه علاوه په هر قدم باندې په جواب کې هم چې موږ لاړ شو دا وای چې آیا تاسو مسلمانان شي نو زیاته بخوي.
فعالان وای د مذهبي هم اهنګای لپاره د حکومتي حلو زلونه په وجود هغه مذهبي تعصب خیبر پختونخوا کې هم شته چې کوم نور صوبو کې دی, او ادم برداشت او مذهبي توپیر سره مخ دغه خلک ډیر په یره ژوند کوي. سادیہ قاسم شاه, وی او ای دیوا, پیښور.
لری بیگران ولیدونکو او وریدونکو, خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله, او زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونی پروډوسر کلسوم کاکړ ستاسو نه خلو اجازه او تاسو ته خېشي به غواړو سلوړ او آباد اوسئ. د لا پمانه